شماست. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوم. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تاجکستان په دې وروستیو کې له هغه هیواده د افغانانو د جبري ستنولو پروسه ګړندۍ کړې ده. دغه وزارت پرون شنبه د جوزا لسمه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تاجکستان یوازې د روانې میاشتې په اومه او اتمه نیټه نږدې 500 افغانان پر شیرخان بندر کندوز ولایت ته را اړولي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې په راایستل شویو کسانو کې شپږ دېرش د تاجکستان د اقامې پیژندپاڼې او 12 نورې د تاجکستان قانوني ویزې لري. طالب چارواکو ویلي چې د دغو افغانانو د اخراج لامل لا روښانه نه دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې چې د 2023 کال په وروستیو کې خپرې شوې وې، شاوخوا 10,000 افغان کډوال په تاجکستان کې اوسي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 4.6 و د تخار مرکز طالقان او شاوخوا سیمې لړزولي. د ولکینو ډسکوري ویبپاڼې د راپور له مخې دغه زلزله تیره نیمه شپه د جوزا 12 د طالقان ښار په 40 کیلومتري واټن کې پیښه شوې. تر اوسه د زلزلې د احتمالي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. سپینه ماڼۍ وایي چې تهران د اټومي مافتې په اړه د دوی وړاندیز ومني، د هغه هیواد په ګټه یو ګام دی. د سپینې ماڼۍ ویان دی کارولین لویت د شنبې په ماښام ویلي چې د منځني ختیځ لپاره د دوی استازي سټیف ویتکاف ایران ته د دوی په ټکو کره او د منلو وړ وړاندیز لیږلی دی. هغه د دغه وړاندیز جزئیات روښانه نه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې دغه وړاندیز یې ترلاسه کړی دی. عباس راقچی په خپله ایکس پاڼه لیکلي د دغه وړاندیز طرح د هغه عماني سیال تهران ته ورسولې ده. عراقچی هم د جزئیاتو ورکولو ساته ویلي چې دوی به مناسب ځواب ورکړي. ایران او امریکا د روان مریض کال د حمل له 22 اټومي تړون ته د رسیدو هڅې پیل کړي. اروپایي کمیسر ویلي چې اروپا د ګمرکي تعرفو د لوړولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقدام غچ اخیستو ته چمتو ده. ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د اروپا پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفه له 50% ته لوړوي. رویټرز د اروپایي کمیسیون د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي که خبرې نتیجه ورنه کړي دوی به د جون د 14 پر امریکایي تولیداتو تعرفه لوړه کړي. وړاندې راغلي چې اوسنی وضعیت د نړۍ د 2 اقتصادونو امریکا او اروپا ترمنځ سوداګریزې جګړې ته زمینه برابروي. او په روسیه کې لږ تر لږه 8 مسافر هغه مهال مړه شول چې د دوی د سپرلۍ ریل ګاډۍ له خپلې لیکې څخه ووت. پیکه پرون شنبه د جوزا لسمه په بریانسک سیمه کې شوې چې چارواکو یې لامل په ترانسپورتي چارو کې غیر قانوني لاسوهنه بللې، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. د بریانسک والي الکساندر بوګوماز ویلي 3 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي. دا ترن له مسکو څخه 600 کیلومتره لرې نیموف سیمې ته روان. دا وو خبرونه وړاندې په نږدې نیم ساعت کې. د ترکمنستان ولسمشر ویلي نړیوال باید په هر سیمه ییز تعامل کې افغانستان هیر نه کړي. دا خبرې په څه معنی؟
دا هیوادونه د پخوانه په همدې فرمول عمل کوي چې د افغانستان اوسنۍ حاکمیت په منطقوي فرماتو کې راداخل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد ته د افغانانو د تګ د اسانچاري اداره منحلوي. امریکا ته تلونکي افغانان بیا وایي
د پیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنی باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي. ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی.
پرون له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. هغه افغانان مو غږولي چې وایي لومړی یې تنباکو کارول خو اوس یې پرېښي.
اول ما د نسوارو نه شروع کړو، بیا مې سګرټ ته شروع کړله. دا هر څه چې دی د وزګارتیا د وجې کېږي، د بېکارۍ د وجې کېږي.
او د لوی اختر پر رسیدو مو خیبر پښتونخوا کې د څارویو له بازار خبره.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې. د ترکمنستان ولسمشر وایي چې له طالبانو سره د نړیوالو خبراترو د رامنځته کولو لپاره د عملی هڅو دوام مهم دی. د ترکمنستاني رسنیو د راپورونو لمخې سردار بردی محمدوف د مرکزی آسیا او ایتالیا په لومړی سر مشریزه کې وویل چې د سیمه ایز امنیت په مسله کې باید د افغانستان وضعیت لپامه ونه غورځول شي. په ورته وخت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو په وړاندې د مرکزی آسیا د هیوادونو او روسیې په تګلارو کې تدریجي بدلونونه لیدل کیږي. نور جزئیات یې له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت چارواکو روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ اړیکې او تعاملات زیات شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر تازه د خپل هیواد له لوري له افغانستان سره د همکارۍ او اقتصادي اړیکو د پراخولو د هڅو خبره کړې ده. د ترکمنستان د ګولډن ایچ په ګډون یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې سردار بردی محمدوف په ټینګار ویلي چې ترکمنستان له طالبانو سره د نړیوالو خبرو اترو د رامنځته کولو لپاره د عملي هڅو دوام مهمه بولي. نوموړي دا څرګندونې د منځنۍ آسیا ایتالیا په لومړی سر مشریزه کې وکړې چې د مې په دیرسمه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جوړه شوې وه. ښاغلی محمدوف د سیمه ایز امنیت مسلې ته په اشاره ټینګار کړی چې د افغانستان وضعیت باید له پامه ونه غورځول سي. هغه دا هم ویلي چې ترکمنستان به د لویو سیمه ایزو پروژو لکه ټاپي د ترکمنستان افغانستان پاکستان لارې په اوږدو کې د لوړ ولتاژ برېښنا لیکت او افغانستان ته د ریل پټلۍ جوړولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د زیاتوالي پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو ځینې شنونکي وایي چې د طالبانو پر وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې په پالیسۍ کې تدریجي بدلونونه لیدل کیږي. له دې ډلې غوث جان باس ازادي راډیو ته وویل چې دا هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان د سیمې او له هغې هاخوا د امکان تر بریده مدغم کړي.
د افغانستان اوسنۍ حاکمیت په منطقوي فرماتو کې را داخل شي او یو په ترتیب د دغه ادغام متدرج صورت عمومي تر څو اصلاحات او تغییرات په دې ترتیب په افغانستان کې په متدرج شکل راشي.
د طالبانو حکومت او ترکمنستان ترمنځ په ځانګړې توګه د انرژۍ، اقتصادي او زیربنایي پروژو په برخه کې اړیکې په دې وروستیو کلونو کې پراخې شوې دي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو مهمو ګډو پروژو د ټاپي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې قرارداد په 2014 کال کې د ترکمنستان پخوانی افغان حکومت، پاکستان او هند ترمنځ په اشقاباد کې لاسلیک شو. په افغانستان کې عملي کار په 1996 لمریز کال کې په هرات ولایت کې پیل شو، خو د نامنۍ او ځینو نورو ستونزو له امله یې پرمختګ له خنډونو سره مخ شو. له دې سره د ټاپي پروژې عملي کار د 1403 لمریز کال په سنبله میاشت کې د طالبانو او ترکمنستان د لوړ پوړو چارواکو په شتون کې په هرات ولایت کې بیا پیل شو. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1400 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کوي چې د اقتصادي اړیکو د پراخولو له لارې خپلې سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې په ځانګړې توګه د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو سره پیاوړي کړي. له دې سربیره تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکمنستان، قزاقستان، چین او روسیې په ګډون ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او افغانستان ته یې هم خپل استازي ورلیږلي دي، خو دوی دا اقدام د طالبانو د رسمیت پیژندلو په توګه نه ګڼي. نړیواله ټولنه د طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه مراعات کړي. که څه هم طالبانو په وار وار ادا کړي چې دوی له ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټول شموله دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو ملاتړ کوي، خو دا ادعا یې لا تر اوسه د نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغان وګړو لخوا نه دي منل شوي.
facebook.com/azadiradio
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی هغه اداره بندوي چې امریکا ته د افغانانو د تګ د اسانچاري دنده په غاړه لري. د اعلان بیا هغه افغانان ناراضه کړي چې امریکا ته د تګ شی بشماري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري، د افغانانو د میشتولو د هڅو د تنظیمونکو ادارې یا کیر د تړلو پاړه د هیواد اعلان اندیښمن کړی دی. دوی وایي که دا اداره تړل کیږي په دې سره به په دوهمو هیوادونو کې میشت زرګونه هغه افغان کورنۍ چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته کار کړی به سرنوشته کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی ټو یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې په دې تمه په پاکستان کې میشت چې یو ورځ به متحده ایالاتو ته انتقال شي، خو په خبره یې اوس د هیله له منځه تلونکې ده.
کسان په سر کې دوی د پی ټو پروسه وځنډول او تر اوسه پورې نه د بندېدو په اړه باندې کوم خبر شته او نه یې د بیرته شروع کېدو په اړه باندې کوم خبر شته. د کیار اداره چې دا کدا تړل کیږي دا په دې معنی باندې ده چې دغه کیسونه به ټول ځنډیږي، ولې تاسو ته پته ده چې موږ په افغانستان کې د امریکا د ګټو دپاره د امریکایي ادارو سره موږ کار کړی دی، موږ بیرته افغانستان ته نه شو تللی.
په اسلام آباد کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکی چې دا هم د پی ټو کیس لري وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې افغان کډوال تر بل هر وخت له ستونزو سره مخ دي، د امریکا له لوري د کیار ادارې تړل د افغان پناه غوښتونکو لپاره یو بل اندېښمنونکی خبر دی. دی وایي په روسي کې پاکستانی حکومت د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه کړې او دا چې افغان پناه غوښتونکي له دې هېواد ایستل کیږي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورت کوي، او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کیدونکي خلک دي، تعلیم نه راغلي دي، را تښتېدلي خلک دي.
په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اقدام غندلې. د افغاني واک ټولنې مشر په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ترامپ حکومت د افغانانو د میشتولو د حدسو یوازینی تنظیمونکي اداره چې د افغانانو په میشتولو متمرکزه و ختمه کړه. نوموړي ویلي عامو خلکو ته له وزارت ورکولو پرته د انتقال له پلان او یا په ماموریت باندې د نوي تاکید پرته د دغه ادارې بندول د امریکا د ارزښتونو او ژمنو سره خیانت دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې د دې هېواد کانګرس ته خبر ورکړی چې د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیموونکې اداره کیر بندوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د مې په دیرشمه راپور ورکړی او د غلیک پر بنسټ ویلي چې د دې ادارې مسولیتونه به د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان چارو دفتر ته وسپارل شي. په راپور کې راغلی چې دا لیک د مې په 9 کانګرس ته سوال شوی. اسوسییټډ پریس ویلي دا کار د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د تشکیلاتو د نوي چوکاټ بندۍ یو برخه ده چې لمخې اداري جوړښت او کاري ځواک کم شي. په همدې حال کې د کډوالو د برخې یو شمېر شنون کې وایي د امریکا متحده ایالات په دې کار سره خپل متحدین هیروي. لډلې په اسلام آباد کې میشته کډوالو د برخې یو پوچ نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د سحکاري چې دا موضوع نور د امریکا حکومت لپاره لومړیتوب نه لري او دا د افغان کډوالو د دوی د برخلیک لپاره لکه ډیره خوشینونکې خبره ده او په حقیقت کې لوی ظلم ده، ځکه چې دا کوم خلک چې په تمه دي دوی په یو ډول نه په یو ډول د امریکا له ماموریت سره په افغانستان کې دوی مرسته کړي.
د وای د امریکا لوري د لیک دروخانه پلان پرته د کیر دفتر لمنځوړل به د افغان کډوالو ملاتړ په جدي ډول ګډوډ کړي. کیر یا د افغانانو د میشتولو د هڅو تنظیمونکې اداره په 2021 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو دوه میشتې وروسته جوړه شوه. د دغه ادارې د جوړولو هدف دا و چې له هغه افغانانو سره مرسته وکړي چې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره کار او همکاري کړې وو په متحده ایالاتونو کې د اوسېدو په شرایطو برابر. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابر افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده.
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې یو افغان چې اسد الله پیوندی نومیږي د کندوز کروندګر په یو کار سره خوښ کړي. هغه دا چې دوی ته یې سړه خونه جوړه کړي تر څو خپل حاصلات خوندي او په خبه یې وپلوري. تفصیل په دې راپور کې او
بعضی مشکلاتونه د دیقانانو د دګاهداري پاړه او د مالونو جنسونه به تر کاری میوجات راوتل، مزار نه وکله خراب وکله بخو په دې اړم په ذهن کې پیدا شو چې مونږ باید یو سړه خونه جوړ کړو هغه مشکلاتونه حل شي او په دې اړه باندې چې مونږ خپل کاروبار هم پرمختګ وکړو.
اسدالله پیوندی وایي بیا دا ورونو یې عمل وکړ او په کندوز کې سړه خونه جوړه کړه. دغه په خبره دا سړخونه چې دوی په کندوز ښار کې په 15000 امریکایي ډالر او پنګونې سره تیر مریض کال په معیاري ډول جوړ کړي، تقریبا د 1500 ټنه میوه او سبزیو د ساتلو ورتیا لري. پیوندي وایي دا چې کاروان